السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبرې کې د ماسپخین 3 بجې شوې دي ځاني ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کیم او ریډونکو په دې غړې کې به تاسو د قبایلی سیمو خبر پښتونخوا د پاکستان د سننور برخو او د افغانستان په اړه پوښتنه ووره 19 پروګرام د مشال مرکه هم د خبرونه برخه ده خو در سمخ کې د دې سات خبرونه ورو چې زم همکار منور شای درته وړاندې کوي
د خبرونو سرټکی افغان چارواکي وایي د کابل ځانمرګي برید له ډیر خوځیات کسان وژلي د پښتون ژغورنې غورځنګ نن په لاهور کې جلسه کوي او ایران وایي ک امریکا له اټومي موافقه وزین او دوی به هم خپل اټومي پروګرام بیا چټک کړي د خبرونو تفصیل په کابل کې نن سهار ځانمرګي برید غنو خلکو ته مرجوب لاړولې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویاند وحید مجروح مشال ریډیو ته ویل په دې پیخه کې لدیر شو زیات کسان وجل شو او نور غن شمیر جوبل دي چارواکي وایي دا ځانمرګي برید د کابل د شپږمې امنیتي حوزې په قلعه ناظر کې د تذکرو یا شناختی کارتونو د ویش له مرکز سره نږدې شوې ده د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د ټوئیټر پیغام لاله ویلي دا برید دوی نه دی کړې د دې برید واری لا چانه د منلې پښتون تحفظ موومنت نن د لاهور په موچګیټ کې جلسه کوي د لاهور پولیس وایي د دې جلسې لپاره امنیتی اقدامات کړی دي په موچګیټ کې یو پولیس چارواکي ارشد حیات کنجو مشال لري وته ویل د جلسې د امنیت لپاره شپک سو پولیس والا ځای پر ځای کړی د پولیسو یو شمیر ارزی پوسټې جوړ کړی او د جلسې د امنیت لپاره یې کنټینر هم ودرو دي هلته د یاد غورزنګ یو مشهر رضا وزیر لږ وخت وړاندې مشال لريو ته ویل چې جلسه به په سلور بجې شروع کیږي او د لړکی ټوله تیاریانه کړې دي دا غورزنګ په قبایلی سیمو کې د پوزي چیک پوسټو کمولو ماینونو پاکولو او د غیب کړل شو کسانو راخوشي کېدلو ترڅنګ یو شمیر غوښتنې لري حکومت وايي د دوی ځنې غوښتنې منلې دي نن د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پولا د کورمې د شورکو عملی خېلو او خوست میدان زازی قبیلو د مشران ترمنځ جرګه روانه ده د کورمې ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړی ساجد حسین توري تیر ماخام مشال ریډیو ته په دې حق لول په دې جرګه کې د سرحدي ستونزو ترڅنګ امنیت او خپلمنځي اعتماد سازي لپاره خبرې اترې کیږي نو موړي زیات کړه
ولا خوره چا د پرګول مو پر دې خوره خپلونی ما کاردم صاحب شکر شو کی به مرکه جرګه کیږي د مدرسې او د ججی او دا جرګه به ان شاء الله هغه پوری جری چې څو پرې دا کومي بارډر مسایل دي نور وړي وړي مو ملي لاټو د سخته ورس
تیر هفته په دغه سیمه کې د افغانستان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ انخته شوی و چې په نتیجه کې 15 اف سی سرتیری او 2 افغان سرحدي پولیس وجل شوی وو د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس میا ثاقب نثار پرون یو وار بیا ویل چې په هیواد کې د عدالتي مارشل لا خبرې ناسمې دي د لاهور په ایوان اقبال کې وی دستوري ته د وینا په وخت نو موړي ویل ک چې په هیواد کې پوزي مارشل لا هم ولګي نو ټول ولس ججان به استعفا ورکړي جسټس ثاقب نثار زیاته کړه د عدالتي مارشل لا خبره نه په آئین کې شته نه په قانون کې او نه زموږ په زړونو کې ممکنه ده چې دا د چا خواهش وي او د خلکو په زړونو کې د وسوسو اچولو هڅه کوي خو زه وایم چې ټول خلک دا خبره له سوچ نه هم وباسي چې ګنې په دې هیواد کې د عدالتي مارشل لا څه امکان شته که څه هم د عدالتي مارشل لا خبرې په رسمي ډول چا نه دي کړي خو وخت نا وخت په پاکستاني رسنیو کې دا خبره مخې ته راځي د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی پرون ویل چې په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشر سید خورشید شاه سره د مشاورت وروسته به د نگران وزیر اعظم نوم اعلانوي د سرکاري ریډیو د خبر تر مخه وزیر اعظم بیگا په لندن کې له خبريالانو سره مختصره خبرې کړې دي چې په کې د وزیر اعظم د نوم په اړه تفصیل نه دی ورکړی خو ویل چې ډیر ژر به په دې اړه فیصله وشي نو موږ دا خبره په داسې حال کې کړې چې د پاکستان د آئین تر مخه د موجوده حکومت مودي پورا کېدو نه وړاندې به د نگران وزیر اعظم نوم اعلانیږي د حکومت 15 کلنه دوران په 28 مئی اثر ترسي یو ټاکل شو چې د جولای په 15 عام انتخاباته شي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د کابل پرلت کون کی په افغانستان کې د جګړې لخکیل ورخونو د دریو میاشتو لپاره د دزبندۍ غوښتنه کوي. دوی پرون په کابل کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل د سولې او افغان ژغورنې په نوم روان پرلتونه آزاد ولسی حرکت دی چې په جنگ کې خکیل ورخونو سره هیڅ تړاو نه لري او په ټولو یو شان د اوربند او سولې غږ کوي. په کابل کې د سولې او افغان ژغورنې په نوم د پرلت خیمه خواوشا یو میاشت مخکې ودرول شوی او دغه لړۍ نور ولایتونو ته هم غځېدلې ده چې د کابل پرلت کوونکو د معلوماتو له مخې اوس یې شمېر څلوېښتو خیمو ته رسېدلی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي که امریکا د 2015 کال له اټومي موافقې وځي نو تهران به په چټکتیا سره خپل اټومي پروګرام بیا شروع کړي. د جواد ظریف په خبره کې امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ په رسمي توګه له اټومي موافقې د وتلو فیصله وکړه نو ایران به هم په جواب کې د قوانینو تر مخه فیصله کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر دا مهال د ملګرو ملتونو غونډه کې د ګډون لپاره د امریکا په سفر دی. جواد ظریف دا خبرې د سی بي اس ټلویزیون جن سره په مرکه کې کړي چې نن بخبريږي. لدې وړاندې جواد ظریف ویلي وو چې واشنگتن ته پکار دي د خپل وګړو راخوشي کولو لپاره خبرونه وړاندې کولو په خپل عربیه کې بدلون راوړي. او بل خبر دا چې د ارمینیا مظاهرو مشر نیکول پاشینیان لږ سات وړاندې په یروان کې ونیول شو. نوموړي له دې وړاندې ویلي وو چې نن به له پخواني او اوسني وزیر اعظم سرج سرکیسیان سره وګوري. دوی له تیرو نهو ورځو راهیسې د نوي وزیر اعظم خلاف مظاهرې کوي. پاشینیان بیګا په خپل فیسبوک پاڼه په یو ویډیو پیغام کې ویلي وو چې دی به له سرکیسیان سره دغه د استعفا او په سوله ییزه توګه د واک انتقالولو په اړه خبرې وکړي، خو د سرکیسیان دفتر تر اوسه د دغه لیدنې په اړه تصدیق نه دی کړی.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره خبرونه د منور شانه اوریدل. د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور په کابل کې ځانمرګي برید شوی چې پکې شاوخوا دیرش کسان وشل شوي دي. نن په لاور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسه کیږي. د دې غورځنګ یو غړی وایي د لاور په موچی گیټ کې د جلسې په ځای کې ګندا اوبه را پرېښودل شوي دي.
سهار ملګری ورغلی وو د جلسې لپاره چې کوم انتظامات وغه به کول، نو دوی چې کوم د ګند د نالې اوبه دي دغه یا کوم ځای کې چې موږ جلسه کول لپاره ځای کې را پرېښي.
د امریکا بهرنیو چارو وزارت په یو ریپورت کې وایي په پاکستان کې امنیت ښه شوی دی خو د انساني حقوقو سرغړونې پکې دوام لري. په دې لړ کې د بشري حقوقو یو مبارز د ایچ آر سی پی د یوې مشرې په کور د چاپی پاړه وایي
دا څنګه ښکاري چې هغه چاته یو عام کریمینل سړي دا کار کړی. دا خداسې ښکاري د ادارو خلکو دا کار کړی. ما سوتن راغلی په رانا اول ته یو ګڼه کې ناست یو غاغې نه مته چې کوم تعلیم مغسته دي.
او نیس پروگرام د مشال مرکه کې بعد خبريال اقبال خټک خبري وره.
کرک ضلع میں تعلق لرم حکوم خټک کے نام تعلیم نے سوالتنا پوری کرے دے.
داونو ریپورٹنا هم لرو لمشال ریڈیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره څنګه چې خبرونو کې به هم تاسو ورېدلی وی چې په کابل کې ځانمرګي برید شوی دی. دا وخت د مشال ریډیو خبريال رحمت الله افغان را سره د ټلیفون په کرخه دی. رحمت الله افغان، کده دې پیښې تاسو معلومات اوریدونکو ته ورکې؟
بلې انیسه جان، د کابل د نن ورځې د انتحاري حملې د تلفاتو په کې زیاتوالی راغلی ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په نننۍ انتحاري حمله کې تر اوسه پورې 2 کسان وژل شوي دي او شاوخوا 450 کسان نور ټپیان دي. وید مجروح وویل چې د ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي دي او دا محلي درملنې لاندې ده. د کابل امنیه قمانداني وایي چې یو کس انتحار کوونکی چې پلی روانو د کابل د شپږم امنیتي حوزې اړوند د قلعه نظر په سیمه کې چېرته چې د تذکیرو د ویش مرکز و هلته ځان پورې چاودېدونکي توکیو ته چاودنه ورکړې ده چې له امله دغه مر ژوب لر اوختې ده. او تر اوسه پورې هم د دغه پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د یادولو وړ ده چې له دې نه وړاندې هم په افغانستان کې په ننګرهار، غور، همدارنګه بادغیس کې د نوملیکنې په مرکزونو باندې بریدونه شوي چې مر ژوب لی هم درلوده، خو دا لومړی ځل دی چې په کابل کې د دغه ډول پیښه رامنځته کېږي. تر اوسه پورې د دغه پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی.
سمه ده او که اوریدونکو ته د سیمې په اړه کې وایي چې دغه سیمه څنګه ده، په کوم ځای سره نږدې ده؟
دغه سیمه د کابل په غرب کې چیرته چې زیاتره اهل تشیع اوسیږي هلته رامنځته سوې ده. د کابل کې د تذکرو د ویش لپاره درې مرکزونه جوړ سوي، یو هم په ارزان قیمت، بل یې هم په خیرخانه مینه، او درېیم یې په دشت ورچی ده د قلعه ناظر په سیمه کې شوې ده چې ډېر زیات خلک راتلل هغلته تذکرې اخیستلې. نو وروسته دغه تذکرې څوک واخلي کولی سي د نوملیکنې پروسې کې ګډون وکړي، هلته ځان ثبت کړي. نو دغه پیښه د تذکرو د ویش په مرکز باندې سوې ده.
سمه ده، ډېره مننه. اوریدونکو، رحمت الله افغان را سره د ټلیفون په کرخه وغویل چې په کابل کې په سانمرګي برید کې 22 کسان وژل شوي دي، 450 زخمیان دي. مشال ریډیو تاسو ته
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
اوریدونکو، د پښتون ژغورنې غورځنګ نن په لاهور کې جلسه کوي. د دې تیاریان څنګه روانې دي او دغلته څه انتظامات شوي دي؟ دا وخت زموږ همکار پامیر ساحل را سره په سټوډیو کې دی. نو پامیر ساحل، که اوریدونکو ته وایي چې څنګه انتظامات روان دي؟
انتظامات د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښانو او مشرانو مشال رډیو ته لږ سات مخکې وویل چې انتظامات یې بشپړ کړي دي. او دغه کوم میدان چې دی په موچی ګیټ کې، دلته خلک ور روان هم دي د بیلابیلو سیمو نه. مشال رډیو سره ځنو خلکو خبرې هم وکړې او دوی وویل چې له پېښور پوهنتون نه ځینې کسان ورغلي دي، د قبایلي سیمو نه، لکه د شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان، د خیبر پښتونخوا له ډېره اسماعیل خانه خلک ورغلي دي، هلته د بلوچستان ستان له پښتون میشته سیمو هم خلک ورغلي دي. او په لاهور کې تاسو ته معلومه ده چې پنجاب یونیورسټي د هلته ډېر پښتانه سبق وي، هغه هم دي. ورسره ځینې پنجابیان فعالان هم ورغلي دي، له اسلام آباد هم خلک ورغلي دي دی غونډې ته. او دا جلسه چې ده نن په 4 بجې، یعنی تقریبا یو پنځوس منټو کې شروع کیږي.
خو د دینه وړاندې د پښتون ژغورنې غورځنګ چې کوم ځینې کسان وو، هغه هم د پنجاب پولیسو نیولي وو، نو هغه آیا راخوشي شوي دي او کنه؟ او که تاسو په دې اړه څه وایئ چې دغه کسان که راخوشي شوي، مشال لیډیو ته ایسته ویلي دي چې
دوی د شپې نیول شوي وو او دوی غوښتل چې یو سرټیفیکټ واخلي له حکومت چې د جلسې اجازه ورته ورکړل شي. خو دا کسان چې پکې د پښتون ژغورنې غورځنګ مرستیال مشر علي وزیر هم وو، بل د عوامي ورکرز ګوند او د ښځو د ډیموکراتیک ټولنې یوه مشره عصمت شاه جهان هم پکې وه، هغه هم نیول شوی وو. بیا د شپې ناوخته 3-3:30 بجې دا خلک خوشي شو. دوی بیا یوه خبري غونډه هم کړې وه. بیا علي وزیر نن مشال راډیو سره خبرې وکړې او ویل چې دوی نیولي وو، دوی پولیسو ته بیان کړل چې دوی د چش د پاره ورغونډیږي. دوی غواړي چې د خپل په دوی باندې چې په دې د ترهګرۍ پر ضد په جګړه پر مهال په نام نیو کې څه تیر شوي دي، دا غي ذکر وکړي، پنجاب ته نه خبر کی. نو ویل بیا پولیسو په خه عزت او قدر موږ خوشی کړو. رسمي ورته وسه پوری سرټیفیکټ نه دی ورکړی د جلسې، خو ورته دا ویل دي چې تاسو کولای شئ چې پرم نه جلسه وکړي. نو د دې جلسې د پاره بیا په سیمه کې امنیتي انتظامات هم شوي دي. یو پولیس افسر نن مشال رډیو ته ویلي، ارشد حیات کانجو د دغه سیمې پولیس افسر دی، ډی ایس پی دی، هغه مشال رډیو ته ویلي چې 600 پولیسان حکومت ځای پر ځای کړی دي او 8 آریزي یا لنډمهالي پوستې هم لګولې دي د دې جلسې د امنیت لپاره. میدان چې کله موږ پوښتنه وکړه چې خلک شکایت کوي چې کوم خلک جلسې ځای ته روان دي، شکایت کوي چې دوی مخه نیول شوی دلته کنټینرونه دي، نو د بیا دا تاثر رد کړ. ویل نه، دا کنټینرونه اصل کې موږ د جلسې د امنیت لپاره په بیلابیلو ځایونو کې لګولې دي. او بیا د پښتون ژغورنې غورځنګ یو کس عبدالله ننګیال بیټنی مشال رډیو ته ویل چې دوی پولیسو ته ورغلل، ورسره خبرې وکړې چې دا زمونږ کسان دلته راپرېدي جلسګاته. نو ویل مذاکرات وشو او خلک یې ورپریښي دي. اوس
سمه ده، ډېره مننه پامیر ساحل د معلوماتو راکولو. اوریدونکو، نن په لاهور کې په موچی ګیټ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په جلسې په ځای کې ګنده اوبوم راپرېښودل شوي دي. د دې غورځنګ یو مشر بلال مندوخیل وایي که هر څومره خنډونه ورته جوړ کړل شوي، دوی به دا جلسه خامخا کوي. دغه په خبره اوس مهال ځوانان د دې ګنده اوبو په اوچتلو په کارونو بوخت دي. زموږ همکار بشیر ګواخ له مندوخیل سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتنه کړې ده چې حکومت اجازه نه ده ورکړې، نو آیا د دوی نننۍ جلسه قانوني ده او کنه؟ نو هغه وایي
نه، داسې آفیشلي خو مونږ ته هیڅ هم نه دي میلاو شوي. د دوی د خوا دغسې یو لټ واغلي ده، خو هیڅ هم نه دي میلاو شوي. سهار ملګري ورغلي وو، هغه د جلسې دپاره چې کوم انتظامات وو هغه به یې کول. نو دوی چې کوم د ګند د نالۍ اوبه دي دغه کوم ځای کې چې به مونږ جلسه کوله په هغه ځای کې راپرېښي وي. نو اوس ملګري لګیا دي هغه اوبه یې بندې کړي او کومې اوبه چې هغه ځای ته راغلي دي هغه د صفائی لپاره لګیا دي.
یعنې تاسو به جلسه کوئ خامخا دغه ځای کې که اوبه کړي؟
جلسه به کوو، جلسه به کوو، جلسه به کوو.
نو دا اوس چې تاسو انسی نه ده درکړی دی کې تاسو څنګه کوئ؟ ځکه دا خو بغیر قانوني نه دی دا کار تاسو کوئ؟
نه، موږ اپلیکیشن ورکړو او د اپلیکیشن نه علاوه په خپله هم خبرې ورسره وکړي چې موږ دغه جلسه کوو د امن دپاره، د انساني حقوقو دپاره، د انصاف دپاره. زموږ دغه غورځنګ دی او مبارزه موږ کوو. نو بس د چې دی لیټر را کړی جکټ.
نو تاسو وایئ چې تاسو سره ډیسکریمینیشن کیږي، تاسو د سره کیږي؟
بالکل ډیسکریمینیشن دی، بالکل ډیسکریمینیشن دی. چې د کله نه د لاهور جلسه اعلان شوی ده، دلته چې کوم په لاهور کې مشت خلک دي، د په خاصه توګه چې کوم دلته لوستون کې دي په کالجونو او پونتونونو کې، هغه چې دلته یا د پمپلیټ تقسیم وي یا د خلکو سره غونډې کوي یا خلکو ته د دعوت ورکوي چې زموږ په 22 تاریخ جلسه ده تاسو راشي، هغه ټولو ته که څوک ټلیفونان کوي، دمکۍ ورکوي، ګړکۍ ورکوي، او ډېر کسان داسې دي چې د پمپلیټ به په ښار کې تقسیمول، هغه به ونیول، پمپلیټ به ترې واخیستل. بیا چې په کوم پرنټینګ پرېس باندې موږ آرډر ورکړی وو او دا پمپلیټ به چاپول، هغه باندې چاپاو که تقریبا 6000 که 10000 چې کوم پمپلیټ وو هغه یې نه واخیستل.
اوریدونکو، تاسو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر بلال مندوخیل مرکه اوریدله چې زموږ همکار بشیر ګواښ ورسره کړې وه.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اورېدای شي.
د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس یو وار بیا د خبره رد کړه چې ګنی په هیواد کې د عدالتي مارشل لا امکان دی. چیف جسټس میا ثاقب نثار پرون د لاهور په ایوان اقبال کې د وینا پر وخت وویل دی او ملګري ججان یې د آئین نه بهر اس اقدام ته تیار نه دي. د مارشل لا خبرې ولې کیږي او چیف جسټس یې په اړه وضاحتونه ولې کوي؟ په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې چې ګل ایاس یې وړاندې کوي واره.
د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس میا ثاقب نثار یو واری بیا ویلي دي په هیواد کې د عدالتي مارشل لا خبرې خلک له ځانه کوي او ناسمې دي. نوموړي د خالی په ورځ د لاهور د سفر پر مهال وی که په هیواد کې فوزي مارشل لا هم ولګي نو د سپریم کورټ ټول ولس ججان به په مخالفت کې استعفا ورکړي. چیف جسټس میا ثاقب نثار زیاته کړه
د عدالتی مارشل لا خبره نه په آئین کې شته، نه په قانون کې او نه زموږ په زړونو کې. ممکنه ده چې دا د چا خواهش وي او د خلکو په زړونو کې د وسوسو اچولو هڅه کوي، خو زه وایم چې ټول خلک دا خبره له سوچ نه هم وباسي چې ګنی په دې هیواد کې د عدالتی مارشل لا څه امکان شته. داسې هیڅ خبره په آئین کې نشته او موږ هم له آئین نه پرته هیڅ کوم عمل ته تیار نه یو.
که څه هم د عدالتي مارشل لا خبرې په رسمي ډول چا نه ده کړي، خو په غیر رسمي توګه وخت نا وخت په پاکستاني رسنیو کې مخې ته راځي. خو په هغې د سپریم کورټ چیف جسټس ته د وضاحت ورکولو ضرورت ولې پیښیږي؟ په دې پوښتنه د پېښور های کورټ بار اسوسیشن مشر اډوکیټ ارباب عثمان ویل دوی هم دې خبرو ته په غور ګوري او د هر ډول غیر آئینی اقدام پر ضد ودرېدو ته ژمن دي.
زمونږ ملګرو په ذهنونو کې دا خبره وه چې کومه خبره بار بار د وضاحتونو ته رسي، نو کېدای شي چې پس پرده کس ته داسې پروګرام وي. چې پېښور ته راغلی نو دا خبره ما ورته کوم خو ما وایي داسې نه چې کوم کار تاسو کوئ چې د دې نه بل څوک فایده وانلی، چې کوم شی تاسو وایي نو هغه بانه جوړه کړي چې یاره بھائی تاسو خلاف خدا پورا یو ایف آئی آر جوړیږي، چې کوم چیف صاحب په هر یو صوبه کې تاسو خلاف چې کوم دی دا خبرې کړي دي چې دی خو په یو فیلڈ کے میں سم ورسره نشتا، نہ پا ایجوکیشن کے اشتہ، نہ پا ہیلتھ کے اشتہ، نہ ادروائز سشتہ نو کا دا اسٹیبلش شیستا سو خلاف او سبا تھرڈ پرسن راشی نو ماتی سب دا شیخ ہوا ٹھیک نوی واغی وی چے نو دا سے بنئی.
چیف جسٹس میاں ثاقب نثار د خالی پورس په لاهور کې او د جمعې پورس په پېښور کې د پنجاب او خیبر پختونخوا د تعلیم او صحت څانګو په کارکردګي ناخوښي څرګنده کړه او ویل چې په دې برخه کې د صوبایي حکومتونو اقدامات د اطمینان وړ نه دي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدن کو مشال ریڈیو تاثور پچین کی بعد اپریل پہ رشتہ یعنی سبا د شنگائی ہمکارے ساسمان غنڈا پہلی گی چپ کی بد سیمی پہ حالات و اقتصادی و خپل منسی اڑی کو پاڑا خبری کی گی پدے دو رسن غنڈا کی بد پاکستان بہرنی و چار وزیر خواجہ محمد آصف ہم گیڈن کبھی زین کار پوہان وائی دا غنڈا د سیمی موجودہ حالات پر محال ڈیرا مہم ادا پدیڑا تفصیل پدی رپورٹ کے اورو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف با د اپریل په دریشتمه نیټه په چین کې کیدونکې د شنګای همکاري سازمان یا اس سی او د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ګډون کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د خواجه آصف د سفر په اړه د تیر زیارت په ورځ 19 خبري غونډه ته ویلي وو چې خواجه آصف با د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی سره هم وویني او د خپل منسي او اړیکو په شمول په مختلفو چارو به ورسره خبري کوي.
خواجہ محمد آصف بعد اپریل په درشتم او سلی رشتم د چین په بیجنګ ښار کې د شنګای همکاري تنظیم د بهرنو چارو وزیرانو په غونډه کې ګډون کوي چې پکې بعد نړیوالې او سیمایز سولې او ثبات ترڅنګ د خپل منځي همکاري زیاتولو او د دې تنظیم د راتلونکي سرمشریزې تیاریانو ته حتمی شکل ورکولو په اړه خبرې هم کیږي.
پاکستان، هند، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، کرغستان، روس او چین د شنګای همکاري تنظیم غړي ملکونه دي. خدا چې د دې تنظیم دا غونډه د سیمې او پتیرا د پاکستان حالاتو لپاره څومره ارزښت لري په لاهور کې د سیمایزو چارو پو پروفیسر حسن عسکری وایي چې د اس سی او په تیرو غونډو کې د تراګری او سختدریسې د ګواښونو مخنیوي او سیمایزې همکاري زیاتولو ترڅنګ په بیلابیلو چارو خبرې شوي چې ترې د دې غونډو د اهمیت اندازه کیږي.
شنگھائی کوآپریشن جو آرگنائزیشن ہے وہ اس ریجن کے لیے کافی
دا شنگھائی ہمکاری تنظیم ددی سیمی لپارا یو ډیر مهم تنظیم جوړ شوی دی. په 2002 کال کې چې دا تنظیم جوړ شو نو په هغه وخت کې باپ کې یوازې په ترهګری خبرې کې دي او غړي هم لګو، خو اوس غړي ملکونه له یو بل سره د اقتصادي همکاري، تجارت، تکنیکی مرستو او په نورو چارو خبرې کوي.
پاکستان په 2018 کال کې د شنگھائی ہمکاری تنظیم مستقل غړي جوړ شوی و.
دا مشال ریڈیو دا
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ یو رپورټ خپور کړی چې پکې د نړۍ په تقریبا 200 هیوادونو کې انساني حقونو ته کتنه شوې ده. د پاکستان په اړه دا رپورټ وایي چې پکې امنیت ښه شوی خو د انساني حقونو سرغړونې پکې لا هم دوام لري. اسلام آباد لا هم په دې اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. په دې هکله د انساني حقونو کارکوونکي او څېړونکي څه نظرونه لري د دې رپورټ کې به تفصیل وره چې بریوال کاکړې درته وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو تازه نړیوال رپورت کې ویلي که څه هم په پاکستان کې تیر کال د تشدد په پیښو کې د مرګ ژوبلي شمیره 40% کمه شوې ده، خو په دې موده کې په دې هیواد کې د انساني حقونو یو شمیر سرغړونې هم مخې ته راغلې دي. په دې رپورت کې په پاکستان کې د تشدد پیښو کمیدو لامل د وسلوالو پر ضد د امنیتي ځواکونو عملیات ښودل شوی دي، خو دا رپورت بیا په دې هیواد کې د لا درک کړل سوو خلکو د درک لپاره جوړ شوی حکومتي کمیشن په حواله وایي چې له دوی سره څه باندې 4600 کسانو د لا درک کېدلو رپورټونه درسوي دي چې زیاتره یې له خیبر پښتونخوا سره تعلق لري. په دې اړه په پاکستان کې د انساني حقونو د خپلواک کمیشن د مرکزی شورا یو غړي شیر محمد خان مشال راډیو ته وویل د خلکو په لادرکه کېدلو کې زیاتره امنیتي ادارو ته ګوتنیول کېږي.
داسې نه ښکاري چې هغه چېرته یو عام کریمینل سړي دا کار کړی. دا خو داسې ښکاري د ادارو خلکو دا کار کړی وي، ځکه چې هغوی بدلی چې لسو ماخوتن راغلي په رڼا لکه د لسو بجو نه مخکې اول ته یو ګینټه کې ناست یو مطلب چې د هغې نه مطلب چې کوم تعلیم اغستی دي د هغې نور هم دغه کړی او دا هم ورته وي چې مونږ بېګا راغلي خو ته نه وي. اوس که یو سړی غلا کوي نو هغې د پار خو په تیاره کې راځي، په پټه راځي. دا بالکل داسې دي چې هغه زنانه یوازې په کور کې اوسېده او د هغې مطلب دا دی چې د یرولو لپاره هغه د بشري حقوقو تنظیم او مطلب په دفتر کې کار کوي. نو د هغې په نظر ورته مونږ ګورو او حکومت په کار چې د هغې هغې ته پوه.
شیر محمد خان زیاته کړه چې په دې کې د انساني حقوقو کارکونکو او خبریالان له زیات فشار سره مخامخ کیږي. بلخوا د دفاعي چارو څېړونکي ریټایرډ لیفټیننټ جنرال طلعت مسعود وایي د امریکا دا ریپورت پاکستان ته د زور ورکولو په معنا نه دی، ځکه چې په دې کې د امنیتي ادارو د ګټورو عملیاتو خبره هم سوې ده، خو پکې د یو زموار هیواد په څیر پاکستان ته د انساني حقونو د خوندي کولو یادګرنه هم ورکړل سوې ده. نوموړي زیاته کړه
دا ریپورٹ د پاکستان په سمه توګه کارندوی کوي، پکې په امنیت ټینګېدلو کې د امنیتی ادارو کارکردګي په ډاګه کړل شوې ده. البته د انساني حقوقو مسلې ته ډېره توجه پکار ده. ځینې خلک وایي په پاکستان کې د پولیسو او عدلي نظام موثر نه دی، نو ځکه د امنیت ټینګولو لپاره کله کله داسې اقدامات کیږي، خو زه وایم چې دا یو ذمهوار ملک دی او په هیڅ حال کې د خلکو ورکېدل او شکنجه کېدل پکې د منلو وړ نه دي. دا د آئین او قانون سرغړونه او ظلم دی چې په نتیجه کې یې په عالمي کچه د پاکستان بدنامي کیږي، نو پکار ده چې له دې ډډه وکړل شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې ریپورت کې د ځینو نورو مسایلو ترڅنګ دا هم ویل شوی چې په پاکستان کې په پولیسو او د لاندنۍ سطحې په عدالتونو کې بډې رشوتونه هم خلکو ته د انصاف په ورکولو کې خنډونه جوړوي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د پاکستان وفاقي حکومت ویلي چې د فلمی صنعت د بحالۍ او پرمختګ لپاره لس کلنه منصوبه جوړه کړې ده. د اطلاعاتو وفاقي وزیر ویلي چې د منصوبې له مخې به فلمی صنعت هم بحال شي او فنکارانو هنرمندانو ته به د روزګار د موقعو ترلاسه کېدو سره سره د پاکستان اقتصاد هم ترقی وکړي. دا چې په یاد صنعت کې کارکوونکي په دې اړه سوای تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر مریم اورنگزیب د پنځشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د خبرتیا او خبرونو لپاره د قومي اسمبلۍ قائمه کمیټې غونډې ته ویلي چې اوس د پاکستان حالات سم دي او د لوبو ترڅنګ فلمی صنعت هم مخ پر بحالۍ روان دی. مریم اورنگزیب زیاته کړې چې وفاقي حکومت د فلمی صنعت د بحالۍ او د فنکارانو د ژوند معیار ښه کولو لپاره لس کلنه پالیسي جوړه کړې ده. د نموړي په وینا له دې سره به د فلم سازۍ پر جدیدو آلاتو راغوښتلو ټکس نه اخیستل کېږي، په سیلز ټکس کې به ورته کمی وي، د فنکارانو پر آمدن به په ټکس کې نرمي یا رعایت وي او همداسې به د فلم جوړولو لپاره له بینکونو څخه 5 کروڑ روپیو پورې په اسانه شرطونو قرضونه ورکول کېږي. مریم اورنگزیب دا هم ویلي چې د دې لس کلنې منصوبې له مخې به د فنکارانو لپاره د صحت کارډ او د خیر شګړې فنډ خایموي. د پښتو فلمونو پروډوسر ملک آصف الله وایي که حکومت خپل دا پریکړه عملي کړه نو لکه بل به نه یوازې فلمی صنعت سره تړلي خلکو ته بلکې پاکستان ته هم ګټه ورسیږي.
اوس هم دا عجیزانه خواړه چې کوم پروډوسران کوم د دې دا خواري کوي په کراچۍ کې جدي دغه د لاهور خو تقریبا ختم دي. ان شاء الله چې دې اقدام سره او دې دغه سره به لاهور واغه دغه واپس راځي هغه شوګان به بحال شي او خلک چې کوم مزدوران خواران چې کوم دي کې انجینران کار کوي هغه
د پښتو فلمونو او ډرامو اداکار طارق جمال مشال رادیو ته ویل که حکومت دې اړخ ته توجه ورکړه نو پاکستان کې تکړه تکړه اداکاران سته چې له کبله به یې فلمی صنعت ډېر پرمختګ وکړي.
کله حکومت په دې خپل فارغ کې والی سرپرستی کې او نو خلفن کار مم خوشاله شي او مطلب دار یو به ډیر په خطر طریقه باندې کار وکړي. نوې کول راغلي دي ډیر خو ایجوکیټډ طبقه ده او ډیر خو وی خپل ډیګریانه رښتې دي په ډایرکشن کې په پروډکشن کې هغه سره اړیکه وکړي او ما خیال دي چې ډیر خو اقدام به راشي. نوې کول نمبر مخ شي او نوې آرټستان نمبر مخ شي ټیک ته مونږ سینور بو سره منډه وکړو.
د فلمی صنعت کارکونکو وایي چې په پاکستان کې د یادې څانګې مخ پر کښته تګ لوی لامل دا دی چې حکومت ورته توجه نه کوي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو د مشال ریډیو خپرونې زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. د دې ترڅنګ تاسو په فیسبوک باندې او په ټویټر باندې هم د مشال ریډیو رپورټونه هلته کتلی شئ او بیا راته رایه راکولی شئ. په فیسبوک باندې زمونږ ویډیو گانې هم وي، تاسو په هغې باندې خپل رایه لیکلی شئ. او د دې ترڅنګ هر ورځ مشال ریډیو د نوي سیکنډو یوه ویډیوي رپورټ هم جوړوي، هغه هم خپری چې پکې مونږ د نړۍ مختلفې ویډیوګانې راغستې وي او هغه تاسو ته ښکاره کوو چې آیا په نړۍ کې څه روان دي. اوریدونکو د خبرونې په دویمه برخه کې به درته اونیز پروګرام د مشال امریکا هم وړاندې کوو. دا اصل په دې خبرونه کې اقبال خټک چې خبریال لې هغه به ملموي. په پیښور کې اوس تماس وخین درې نیمې بجې شوې دي او د منور شان به لنډ خبرونه وورو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په کابل کې نن سهار ځانمرګي برید له دیرشو زیات کسان وژلي او نور ګڼ شمېر یې ژوبل کړي دي. داعش د دې برید ذمواري منلی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د دې برید غندنه کړې ده. پښتون تحفظ مومنټ نن د لاهور په موچي ګیټ کې جلسه کوي او د لاهور پولیس وایي د دې جلسې لپاره یې امنیتي اقدامات کړي دي. د غورځنګ په قبایلي سیمو کې د پوځي چیک پوسټو کمولو، ماینونو پاکولو او د غیب کړل شوو کسانو د راخوشي کېدلو ترڅنګ یو شمېر غوښتنې لري. نن د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د کورمې، د شورکو، ملي خېلو او خوست میدان ځاځي قبیلو د مشرانو ترمنځ جرګه روانه ده. تیر هفته په دغه سیمه کې د افغانستان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ خطر شوی و چې پکې دواړو خواو ته مجبور لاوخته و. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس میا ساقب نثار پرون یو وار بیا وویل چې په هیواد کې د عدالتي مارشل لا خبرې ناسمې دي. نوموړي پرون په لاهور کې وویل که چېرې په هیواد کې پوځي مارشل لا هم لګي نو د سپریم کورټ ټول ججان به استعفا ورکوي. د کابل پرلت کونکي په افغانستان کې د جګړې لخکېلو اړخونو د دریو میاشتو لپاره د اوربند غوښتنه کوي. دوی پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل د سولې او افغان ژغورنې په نوم روان پرلتونه آزاد ولسی حرکت دی چې په جنګ کې لخکېلو اړخونو سره هیڅ تړاو نه لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي که امریکا د 2015 کال له اټومي موافقې ووتله نو تهران به په چټکتیا سره خپل اټومي پروګرام پیل کړي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره لند خبرونه د منور شانه واوریدل او سو وخت شو دی د اونیس خبرونې د مشال مرکه. نننۍ مرکه خبریال اقبال خټک سره شوې ده. د خبرونې کوربه شاهین بنیرې دې راځي چورته وکړو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دې نه درسته.
سلام شه اوریدونکو شاین بنیره مو د مشال مرکه کې ستاسو هرکلی کوم. نن د مشال مرکه کې را سره نوموړی خبریال اقبال خټک صاحب ملمه دی. خټک صاحب تجربه لري د بیلابیلو میډیا د ادارو سره د کار په پاکستان کې او د پاکستان نه بهرې پریس فریډم پاور یعنی د میډیا د ازادۍ په حواله چې کومې غونډې کیږي په نړیواله کچه باندې پای کې برخه اخلي او پاکستان کې د فریډم نتورک په نوم باندې کوم چې د خبریالانو د خیر ښېګڼې د پاره او د هغې چې کوم د بیان د ازادۍ حق دی د هغې د پاره کار کوي. د هغې ادارې سره دوی منسلک دي، د هغې مشري کوي. دوی سره به خبرې کوو د دوی په هلو ځلو باندې. خټک صاحب د ټول نه وړاندې خو تاسو ته زه د مشال مرکه کې هرکلی وایم. خټک صاحب ډومبې کې راته د خپل ژوند باره کې وایې، د کور کلي په اړه باندې، د سکول په اړه باندې، سبقونه هم څنګه ووایې او چېرته مو خپل هغه ابتدایي ژوند تیر کړو.
زه بنیادي طور باندې د خیبر پختونخوا کرک ضلع نه تعلق لرم. نور پلار مې ضلع باشندو د قوم خټک کې نام څنګه چې نام دې سره مې کړی دی.
جو
تعلیم نے تو سوالسما پورے کرے دے پیخور کے کلن چپلار روزگار اور نوکرے تو کلی نہ پیخور تو رالو اور تقریباً دیشو سلیف کالنا اس پیخور کے پاتې کیږو.
ها جی.
او ژورنالیزم سره راتک زما زه به دا نه یم چې یاره زما ډېر خواهش و د ورکوټوالي نه مې یو ارمان او نه داسې کیسه نه وه.
ها جی.
یو حادثه وه چې زه بس دغې پېښې پېښې ته راغلم.
ها.
خو چې څو میاشتې مې تېرې کړې نو دومره خوند یې راکړو چې بیا ما دا پرېښودل نه غوښتم.
ها. نو دا خو به اورېده غواړي خټک صاحب چې څنګه راغلی لکه داسې څه خبره وشوه چې تاسو دې میدان ته راغلی او بیا دلته پاتې شوئ؟
زما یو ملګری مې دوست و ډېر خوږ دوست کامل بنده شه هغه د انګریزي ورځپاڼې د پېښور نوته د فرنټل پوسټ په نامه باندې پېژندلې کېږي په هغې کې کار به کول و په نیوزروم کې سب ایډیټر په حیثیت باندې یو ورځ هغه تر میلاوېدو ته هغه دفتر ته لاړم او بیا په دفتر کې هغه سره څه موده کېناسونه پس هغه زه د خپل ایډیټر سره تعارف ته تارېدلم هغه ته تم کې د هغوی ایډیټر چې هغه د اخبار مالک وم او مظفر شاه افریدي نوم و هغې ما نه پوښتنه وکړي چې راته نن سبا څه کوې ما یاره زه خو وزګار یم ما د خپل څوارلسم امتحان د نتیجې اعلان کوم چې ناشي نو مخته بیا به سوچ پرې کوم هغه ما ته وویل چې راته چې وزګار یې نو ته نن سره کار ولې نه کوې نو زه ما ته داسې داسې مذاق سره کوي نو ما خپل ملګري طرف ته وکتل چې یاره زه د هغه سترګو کې څه جواب وګورم چې یاره دې مذاق کوي یا سنجیده دی نه ایډیټر نو هغه ما ته وویل چې یاره ایډیټر صاحب څه وایي چې که وزګار یې نو کولته کې کار ولې نه کوي نو هغه چې کله دغه جواب ما واورېد نو لږ بیا حوصله وشوله نو چېرې دا دوست به تاته چې دی ستا د خبرې خبره به کوي او تا په مستقبل حوالی سره به خبره کوي نو په دې یقین کول اوس فکرمره حقه ګام پورته کول نه دي نو ما هغې ته ایډیټر ته مې وویل چې نه صحیح دی زه به سبا نه راځم هغې وویل چې سبا ولې نن ولې نه شروع کوې نو زه ما ورځ باندې بیا چې دی ما ته وویل چې بس ته کې کوم ځای کې دی خوښې هغه ځای کې ته ځم چې کله مې د هغه ایډیټر د دفتر نه راووت نو ما دې دوست وویل چې خو په دې دنیا هېڅ نه پوهېږم دا اخبار چلول اخبار جوړول خبر پیدا کول او جوړول دا څه شی وي نو بیا خپله هغه سره خوب کې کامل باندې سره اوسم ژوندی دی هغه ما ته وویل چې ته په دې ژورنالیزم کې تاسو کتل غواړئ ولې چې هغه ټیم کې مقابله ډېره سخته وه د پېښور په ډېر کم ژورنالیستانو مقامي زیات ژورنالیستان هغه وخت کې د سنټیا پوس کې د پنجاب نه راغلي وو او زیات د پښتنو په باره کې یو داسې یو رایه مو چېره دوی جو اخبار نه شي چلولی نو یو حتی پورې رښتیا په کوم چې ژورنالیزم هغه وخت کې من نه شل پنځه ویشت کاله مخکې په پېښور کې دومره خور نه و څومره چې نن موږ وینو نو بیا هغه ما ته وویل چېرته څوکه چې ته نه رپورټینګ ته مه ځه ومن زوم کراځم یو بل یو بغدار کې هغه ټیم کې اوس خو چې ټکنالوژي راغله انټرنیټ راغله کمپیوټر راغله نو هغه پروفینس هغه چې د سیکشن هغه اوس ختم شو په خوا به پروفینس یو ډېر مضبوط کوم بغدار کې به یو څنګه به و ولې چې هغه دې هغه دې کبه د خبر راغله چې نظام جوړ کړو او بیا به غوښتل چې دا خبر دې بیا وکړل شي په دې کې څه کمې به شي خو نه څه غلطي کومه نه پاتې شي نو دا هغه دی نه چې خبر بیا او کې شو یا به هغه ته ضرورت نه لاسو نه خبر و دی د چا کول نه کو په فین سیکشن کې تقریبا څه دې نه سم ترې کړې چې اخبار یې کله زماده کار نه به خوشاله او چې هغه زما تبدیلی وکړي په فین سیکشن نه نیوزروم ته او بیا تقریبا ما لفظ کاره په نیوزروم کې په مختلف شرکتونو سره مې کار وکړو
جی
او کله چې بیا ما فرنټل پوسټ نه په کال 1999 کې یو خودو نو بیا هغه ټیم کې زما چې کومه هلته کې څوکۍ راته راکړې شوې وه یا د ماکم ډیزیګنیشن وو نو هغه زه بیا په سیستم ایډیټر په حیثیت باندې ما بیا هغه د دې فرنټل پوسټ اخبار پېښو په دا ډول چې د سیاسي صحافي زه په فرنټل پوسټ کې پیدا شوی یم هغه زما د پیدایشته ژورنالیزم چې دی یو ډېر عجیبا پیشه ده د نورو پیشو په مناسبت سره
جی
دې کې ته نړۍ سره خپل هېواد سره خپلو خلکو سره خیګر هم کولی شي، او که د دغې غلط استعمال کېږي نو بیا چې دی خلق په جګړه اچولی شي، په معاشره کې افراتفری راوستی شي او کمزورو خلکو په انصاف ورکولو کې یو لار ورته نیولی شي.
خټک صاحب، 2001 نه وروسته پاکستان کې ډېر لوی میډیا بوم راغی، یعنی ډېر میډیا ډېره وده وکړه او ډېر بې شمېره چینلونه راغله، اوس هم لګیا دي، هغه نشریات روان دي. کم وخت کې چې تاسو جرنالیزم کوو د پرنټ، یعنی شل 15 کاله مخکې، او دا جرنالیزم د کوالټي په حواله، د معیار په حواله باندې تاسو دې ته څنګه ګورئ چې کله تاسو دا موازنه کوئ؟
اوس جرنالیزم ډېر تیز شو، پخوا ډېر پورو ورو چلېدو.
جی،
هغه وخت یو پاکستان ټلویزیون او یا ریډیو پاکستان، نه دی ور ریډیو، نه مشال ریډیو، نه د سینو پاکستان کې یو فلم چینل یا آزاد
کانټ
دا کې.
جی،
نو ډېر پورو ورو دا کتن د پورت کولو او بل لاکه مو کې هم ډېر کم دی. ډېر خوش نصیب خلک چې هغه په سخت وخت کې دا سخت وخت مقابله وکړه او ځان یې پښ کړو او نن په ژورنالیزم کې ژوند دي. څه ملګري زمونږ کامیاب نه شول او هغوی مصبلې پېښې ته واورېدل سره. نن چې دی نن سبا ټلویزیون د پرنټ یا د اخبار نه جدا یو ماحول لري، یو خوند لري، او د هغې عوالي څو د هغې مشکلات جدا دي د اخبار نه. اول چې په ټلویزیون کې چې په دغه وخت کې چې ما تا خبرې کوم چې څه پیښه کیږي هغه نشر کوي.
جو
په اخبار کې ته اوس څه پیښه وشوله نو هغه به سلیلیس ګنټې بعد یا دولس ګنټې بعد یا سبا ته په اخبار کې چاپ کیږي او خلک به پرې خبري.
جو
نو دې لپاره ټلویزیون چې دی کله په پاکستان کې کال 2020 کې آزاد ټلویزیون نه تجربه ورکړل شو، لپاره وخت کې مونږ بالکل تیار نه یو.
مونږ
د قسمت نه همیشه د فکر کوو چې زمینی حقایق ته مو کتلی نه دي او فیصلې کوو. مونږ خو آزاد میډیا ته مو اجازه ورکړو، دروازې مو ته کولا خو، لیکن مونږ انتظامی طور باندې او په ټیکنیکل بنیاد باندې مونږ تیار نه، مونږ سره خلک نه وو چې مونږ دغه ته مخکې نه او ته ټریننګ ورکړی یا پوه نه لرلی، بلکې بس تیرانی ولې وزیرانی ولې ما ویراسه بس ته ټلویزیون کرا وړم.
جی،
او تاسو ته وګورئ زمونږ ګورو چې زمونږ ټلویزیون جرنالیزم چې دی هغه زیات تر د اردو جرنالیزم په سر باندې چلیږي. اردو جرنالیزم او په انګلیسي جرنالیزم کې پاکستان کې یو واضح فرق دی. خلک په اردو جرنالیزم دومره یقین نه کوي، ولې چې هغه وایي چې دوی هغه کم اخلاقی اقدار کی جرنالیزم داری تعریف ہم نے پورے نہ ثابت کی
گئی.
انگریزی اخبار شرے آگے کے دا کتب کی گئی چیرا آگے داغے کی کم بنیادی ضروریات کی جا خبر جو رولو حقا پورا کولو کوشش کری. نظامہ پر خیال کے چنین من کم دا پاکستان کی لیو کی اتاوے کی لیو چنر غورون او چی پا کم افاد سر آگے دا خبر جو رولی او خبر خلق و تخیی هغه د ما خپل کې خلک دومره زیات خوشاله نه دي. دا غوښمن سم مجبوری پدې ده چې یو وخت کمیانه وسره مقابله سخت ده، په بل سره په منډه کې دي او نه غواړي چې د بل نه شاته پاتې شي او غواړي چې د بل نه مخته پاتې شي. نو په خپل کې د تنه د وجه موږ غلطیانې کوو او څه شي نه لرنه کیږي په چې موږ نه لري کړي او نن دغه وجه ده چې بیا سپریم کورټ یا د های کورټ یا چې د پیمرا یا نورو ادارې یا عام خلک په موږ باندې ګوتو چې ته وي او موږ ته وایي چې تاسو حقایق مخته نه راوړئ، خبر د حقایق معلومولو نه مخکې خبر نشر کوئ، کوم چې زه ګڼم یقینا غلطه خبره ده او خبر تر هغه پورې باید چې نشر نه شي تر څو چې ما ته دا 100% یقین نه وي چې دا دغه شوي دي او ما سره د هغې سبوتونه دي په مختلفو طریقې باندې. او سبا که په ما باندې څوک عدالت ته ځي او که سبا په ما باندې څوک تور لګوي، نو زه کولی شم چې زه دا ثبوت پیش کړم او زه خپل ځان چې دی سپین ثابت کړم. دغه مشکل یقینا دی، لیکن دا دی چې د خلکو بنیادي کردار جوړېږي چې خلک باید چې تاسو د میډیا د ادارو چې هغوی د خبرونو اخلاقي اقدار پوره کوي نه او په معاشره کې افراط افری جوړوي، یا یو قوم د بل قوم په ضد باندې یو مذهب سره تعلق لرونکي بل مذهب سره تعلق لرونکي خلکو ترمنځ غلط سوچ پیدا کوي. ما خیال کوي دا د میډیا کار نه دی، او باید چې میډیا دا کار ونه کړي، او باید چې موږ د دغه خلکو دغه شان د میډیا لار ونیسو.
خټک تاسو په خپلو خبرو کې وی چې تاسو سره دا سفر چې کوم د صحافت ته ملګرو ځنو ملګرو شروع کړي، او ځنې ملګري خو تر اوسه راورسېد خپل کار کوي، خو ځنې ملګري بیا په دې سفر کې قرباني شو، یعنی هغه په نخه شو، هغه ووجل شو، یا په ترهګرۍ په پیښو کې چې دین هغه ژوند وبایله. او موږ دا مورو چې پاکستان چې دا ډېر خطرناک ملته د خبریالانو لپاره، د دې کې راته لږ وضاحت وکړي چې دا خطرې د کوم طرفه دي؟
پاکستان کې چې کله یو عملی ګام پورته کړو د آزاد ټلویزیون اجازت ورکول، خاص طور باندې او د ایف ایم ریډیو اجازت ورکول، دا هغه وخت کې دا فیصله شوه چې کله هغه وخت کې همدغه تقریبا وخت کې لږ موږ مخته یا وروسته پاکستان کې ترخګري هم راغله. او څنګه چې ما وویل چې موږ تیار نه یو دغه فیصلې په حواله سره، موږ پوهه نه لرله ډېره، تکنیکي پوهه او انتظامي پوهه مو کمه وه، نو دومره غټه فیصله کولو سره په داسې وخت کې چې دومره غټ مشکل په پاکستان کې پیدا شو، تروریزم راتله د افغانستان کې د طالبانو حکومت ختمېدل، او بیا په پاکستان په قبایلي سیمو کې پیله دغه مشکل راپورته شو، او بیا دا مشکل ورو 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 د قبایلي سیمو نه وتلو او د سیمې د هېواد نورو ښارونو ته اوسېدو ته دغه سفر روان شو. زه دا نه وایم چې موږ غلطۍ کړې دي، لیکن موږ دا خیال کې ډېر آسان اخیسته دغه دغه خبر د ترخګرۍ خبر جوړول، خو دا خبر نشر کول. او بل دا چې موږ د هغو خلکو چې چا بنیادي کار لرلی، یعنی رپورټر چې په جنوبي وزیرستان یا په شمالي وزیرستان کې چې کله دغه مشکل ټولنه مخکې راپورته شوی، د هغې ضروریات، د هغې مشکلات، د هغې پوهه باره کې موږ څو پېژندلو یا ځان پوهولو څه کوشش نه دی کړی. مثال په تور باندې موږ چې کله په پنځم فروری په کال 2015 کې حکومت د طالبانو سره سره روغه مراجعه کوله، او دغه معاهدې کولی ته زه هم تللی وم، زما نور ملګري هم تللي وو، زمونږ قبایلي نورستان دوستان وروڼه وو چې د وانه وانه نه راغلي، مونږ د پېښور نه تللي. هغې مونږ چې کله هغې وانه ته لاړه، مونږ پېښور ته روان شو، نو چې ماښام مونږ ته پته ولګېد چې په هغې په ګاډي باندې په وانه کې ګزارو شو، او دوه چې هغې سره مونږ یو څو ګنټې مخکې په فراروه کې مینو شوي وو، خبرې هم کړې وې، روټۍ هم بیا د غرمې یو ځای وخوړله، هغې مونږ نه جدا شول دومره په اسانه باندې. د دغې دغه مونږ احساس ونه لرلو، او بل طرف ته حکومت هم دغه احساس کمی لرلو، او بیا هغو خلکو ته چې د چا چې دغه کار کولی په ژورنالستانو باندې هغوی وژل کول یا ګزارونه پرې کول، هغې ما په خیال کې دغه فکر وکړو چې په پاکستان کې څوک تانه پوښتنه نه کوي، نه د ریاست لاسونه، نه د حکومت لاسونه، نه د یو ادارې، نه د بل ادارې لاسونه تا ته درسي، نو اوس یې څومره زړه غواړي، په کوم ځای کې غواړي، په ژورنالستانو ته ګزار کولی شي، وژلی شي، او یارولی شي، او چکولی شي، خپل کار نه ایسارولی شي. همدغه وجه ده چې نن ژورنالیزم چې پاکستان یو ښه هېواد نه ګڼل کېږي، خطرناک هېواد ګڼل کېږي، نو هغې وجوهات دي او هغې زمانی حقایق دي. د کال 2020 تر ننه پورې څو یو سل اوولس ژورنالیستان وژل شوي دي. په دې یو سل اوولس ژورنالیستانو کې صرف د درېو ژورنالیستانو چې په هغې کې یو خارجي د امریکې ژورنالیست دنیل پال هم شامل دی، د دوی د مرګ د حوالې سره څه ګامونه پورته کړی شوي دي. هغه خلک چې ګوته شوي دي چې هغه کار کړی، هغوی نیول شوي دي، هغوی ته عدالت سزا ورکړه، لیکن دغه د انصاف هم نیم پوره شوی دی، نیم یا پاتې دی، یعنی هغوی ته سزا نه ده ورکړل شوې. د کال 2002 کې وچل شوی و په پاکستان، او تر اوسه پورې هغه چې کوم قاتلان دي هغه لا په اپیل سټیج کې دي، های کورټ نه د هغوی اپیل نه منظور شوی دی نه خارج شوی دی، او که چېرې د هغوی اپیل خارجېږي د های کورټ نه، بیا به هغوی سره د سپریم کورټ د توګ حق لري. سوچ وکړئ چې څومره وخت تیر شو، پنځلس شپاړس کال تیر شو، او د ډینیل کیس کې هغه ملزمان چې په چا باندې دعوه شوی وه د هغه د وژنې، او چا باندې ثبوتونه تیر شوي وو او عدالت ورته سزا ورکړله، دغه سزا باندې عمل درآمد تر اوسه پورې نه دی شوی. دغه شان دي چې دی د سلیم شهزاد په کیس په حوالې سره، یا ولی خان بادر په کیس په حوالې سره، هغه په کیس کې د خلکو ته رسېدو دپاره اته نه نوه کسان ووژلی شو، ګواهان ووژلی شو، هغه پولیس چې چا پرې تحقیقات کولو هغه ووژلی شو، هغه څوکیدار چې چا حفاظت کولو هغه ووژلی شو، او تر ننه پورې چې دی مونږ دغه په دغه صورتحال کې هغه خلکو ته ګټه میلاو شوه او طاقت میلاو شو چې څوک دغه کارونه کوي او څوک په چنورستانو دی کوي. دې کې دواړه د ریاستي او د غیر ریاستي خلکو باندې موږ شک لرو چې شاید په دې دغه کې لاس لري. بیا دې سره زه به ضرور راغلم چې زموږ د میډیا د ادارې هم غټ غفلت کې او کمزوري وه، چې هغوی د خپل ادارې د طرح هغه خلک چې کار کوي په مشکل سیمو کې مشکلو حالاتو کې د هغوی د ژوند محفوظه کولو حوالو سره ورکوټي هم څه کام نه دی پورته کړی. بل دویم چې دی موږ ژورنالستان په خپله هم زه به وګڼم چې موږ دا سوچ او فکر پیدا شوی دی چې ژوند دوباره ملاوېدی شي، نوکري دوباره نه شي ملاوېدی. نو موږ چې دی د مالک هره جایز او ناجایزه خبره منو او پوره کوو، په دې طرف ته سوچ نه کوو چې آیا دا خبر چې زما ژوند ته څه خطر شته، زما کور ته څه خطر شته، یا زما ادارې ته څه خطر شته او که نشته، او که ځینې دغه خطرې که موږ ولو په حوالې سره باید څه ګامونه ضروري دي چې واخیستل شي. باید چې ژورنالستان هم دا ځان سره فیصله وکړي چې که هغه اداره د هغه د ژوند نفوذ کولو حوالې سره هېڅ بنیادي ذمهواري نه پوره کوي، نو باید چې هغه هم یو فیصله ځان سره وکړي چې ژوند دوباره نه شي ملاوېدی، نوکری دوباره ملاوېدی شي. باید چې زه ژوند نفوذ کړم نه چې نوکری نفوذ کړم.
تاسو د سنسرشپ خبره وکړه، د میډیا او په خبریالانو د بریدونو، دا اوس په عین حال کې د اخبارونو نه کلمونه تلری کول کیږي، داسې خبرونه چې هغه په پاکستان کې د زورورو یا واکمنو خلکو خوښ نه دي، هغه ستوري یا قصه ورکه شي، دغه شانتې بعضې خلک چې هغه د اجازت شته چې په میډیا خبرې وکړي، بعضې ونه کړي، په جیو باندې چې دینو بندیز د جیو ټلویزیون نیټورک باندې موجوده صورتحال د سنسرشپ، یعنی حکومت وای چې دا موږ نه دی کړی، پیمرا وای چې موږ نه دی کړی، نو دا اوس چې کوم صورت حال دی، د دین د وتو سلا رښتا ولې د دومره بندیزونه او د دومره پابندې اوس لګول کیږي په میډیا باندې؟
ما په خیال کې حکومت ته هم پته ده، موږ ته هم پته ده، لیکن د یره څو خبرې نه کوي. او دا یره د دې زیاته خریدي چې اوس که څوک مخامخ د تورار دی، دغه چې ښکاري چې مخامخ راته شکولار دي او دغه د ته مادس کوي، نو لهذا سترګې پټې کړه، خوله باندې لاس کړه، غوږونو له غوږونو کې ګوتې ورکړه، اورې نه او وایې نه او څه ځینې نه. موږ باید چې دایره د ځان نه وباسو، که دایره موږ وباسو نو حالات ښه کېدای شي، او که دایره همدغه شان دي موږ چې پرته د ځننه او خوریږي، نو ما په خیال کې حالات د سبا حالات د نن نه زیات خراب دی او ښه به نه وي. او بل دا چې په دې باندې باید چې یو بحث وشي، او هغه خلک چې څوک په چا باندې دا ګوتې اوچتېږي هغوی هم مخته راشي او خپل صفایي پیش کړي. زه یقین لرم په ډایلاګ په د میز د هغه څلورو یا طرف ته کېناستل په کار دي، او دا څومره شریک خلک چې دی دغه سره شریک دي د میډیا کې مالک د اخبار مالک شامل دي
دی
کې هغه کس چې ژورنالیست کار کوي دی کې حکومت دی دی کې عام خلک دي باید چې زموږ عام خلک په دې خبره ځان پوه شي چې ژورنالیزم د هغې بنیادي حقوق چې دي یعنی د معلومات ترلاسه کول او ځان دا خبره ساتل دا د هغې بنیادي حق دی او دغه حق رسولو کې د ژورنالیستانو او د میډیا یو بنیادي کردار دی یو د پل کردار لري که دغه دوه شیونه ترمنځ نه وباسي وباسي واخوای شي نو بیا خو به تورې تیارې شي بیا به معلومات نه څوک ورکوي او نه به ته خپله اخیستی شي او معلومات مطلب یو طاقت دی که تا سره معلومات وي نو ته یو طاقتوره معاشره جوړېدی شي طاقتوره یو هېواد جوړېدی شي او ته یو انفرادي حیثیت کې هم طاقتور جوړېدی شي که چېرې تا سره دا معلومات نه وي چې سهار د کوره ته اوځې او نن ورځې د موسم څنګه وي نو ته به تیار نه دي د هغه موسم مقابله کول دپاره همدغه وجه ده چې معلومات ډېر ضروري دي خلکو دپاره او بل بیا حکومت دپاره ډېر ضروري دي چې دوی د خلکو حوالی سره د میډیا د لارې معلومات ترلاسه کړي میډیا هر ځای کې موجوده ده حکومت یا حکومتي چارواکي هر ځای کې نه وي نو زما په خیال کې په ځای کې د پاکستان یو چوکۍ زمواله چوکۍ ما سره دی نو ما د میډیا زیاته مضبوطه کړې وه ولې چې د خلکو د حکومت ترمنځ کم پل دی نو هغه د میډیا ده هغه بل څه نه شي کېدی او میډیا معلومات د سوات په اپریشنس کې چې کله ختم شو هغې نه پس موږ خلکو سره خبرې کولې نو ډېرو خلکو دغه وویل چې هغې معلومات نه لرل او د دغې وجې هغې ته نقصان او تکلیف زیات رسېدلی دی نو باید چې موږ دغه ګامونه پورته کړي وو چې په هغه وخت کې چې خلک په مشکل کې وو په ملکان کې په سوات کې پاکستان په نورو سیمو کې نو دې باوجود دی چې موږ په میډیا باندې پابندۍ لګولې وای چې ما د میډیا نوره مرسته کړې نو دغه د وجې ما خلکو بنیادي سوچ او د فکر بدلون ضرورت دی پاکستان کې مونږ د انګریزانو د زمانې د وخت چې کوم طریقې او نظام وو هغې سره نن هم ژوندي پاتې کېدل غواړو او ژوند تېرول غواړو ما په خیال کې دا اوس ممکنه نه ده هغه خلک چې ژورنالیستان آزاد ژورنالیزم کې یقین نه لري هغه خلک چې ژورنالیستان وژني هغې نشي کولی چې دغه صورتحال د راتلونکي وخت کې د همدغه شانې جاري وساتي او په دومره مشکلاتو نه باوجود هم پاکستان کې ژورنالیزم اوس هم کوشش کوي چې په خپل خپل ودرېږي د دغه سنسرشپ دغه د دغه خلکو په ازاد میډیا کوشش کوي چې ودرېږي او د خلکو بشري حقوقو دفاعو کې او په پاکستان چې څنګه پاکستان هر یو سیاسي جماعت په پاکستان د حکومت ادارې څو اداره دا هی مشر په خپل کې په داوال چې هغه پاکستان د جمهوریت کې ترقی کولی شي نو د جمهوریت د آزاد میډیا نه بغیر نامکمل دی او نامکمل جمهوریت پاکستان ته ترقی نشي ورکولی
دا خو د ریاست ذمہ شوی یا هغه خلک چې د هغې سره زور دی د هغې سره واک دی خبریالانو لسه په کار دي چې هغې د خپل پروفیشن سره د خپل روزګار سره انصاف وکړي شي
زما په نظر کې دوه بنیادی خبرې دي باید چې موږ یو ژورنالیست په حیثیت ژورنالیزم کولو ته حوالې سره زموږ په ذهن کې هر وخت ریښې پرتې دي یو خو دا چې کوم اخلاقي اقدار د ژورنالیزم په عالمي چته دي یا په مکاني چته دي د هغې باره کې زه علم ولرم او دویمه دا چې بیا په دغه اخلاقي اقدار باندې زه عمل وکړم او کچر زه په اخلاقي اقدارو باندې خپل ځان مضبوط کړم نو زما مخکې ته بیا څوک نور مضبوط کړی دی اخلاقي اقدار ډېر ضروري دی موږ وایو چې یو خو پروپاګند هم کېږي د سیاست نشته لیکن څه نه څه مشکلات خو موږ لرو چې زمونږ ترمنځ داسې خلک دي چې هغه زمونږ د صحافت ته نقصان رسولو کوشش کوي د هغې خپل عمل د لارې یا بیا هغه صورتحال کې چې موږ ګورو چې ژورنالیستانو ته د هغې د کار مطابق تنخوا نه ورکړل کېږي ژورنالیستانو ته داغی کم حقوق کی هغه نه ورکړی کېږي. نو زه هره ده چې په هره خېټه د دنیا د نړۍ یو فوج یو اردو ملي اردو جنګ نه شي کولی. نو دغې ژورنالستان د غذای چې کم کار کوي د هغې هغې ته ښه د خپل د تجربې په بنیاد د کار په بنیاد تسلیم شوی کومه ضرورتونه چې دي هغه باید چې مونږ ته ډېر خلکو ته میلاو شي.
خټک صاحب تاسو ډیر مننه کوم تاسو د وخت چې تاسو وخت وست او موږ سره خبرې وکړې په دې پروګرام کې تاسو ډیر مننه.
ډیر مننه باندې شاین دینسل چې ماته مو دا موقع راکړه.